السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست ویلی دی چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جدي امنیتي ننګونو او همدارنګه د افغان کډوالو د خوندیتوب د اړتیا په اړه له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره مهمې خبرې کړې دي. هغه نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر باندې لیکلي چې له دوه ورځني ګټور سفر وروسته له اسلام آباد څخه وځي. ښاغلي ویست لیکلي چې په دغه سفر کې د پوځ له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر، د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل جیلانی او د کورنیو چارو وزارت له مرستیال سره خبرې کړې دي. ټام ویز زیاته کړې چې متحده ایالاتونه په سیمه کې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان تر څنګ درېږي. هغه ویلي له نړیوالو سازمانونو سره د همکارۍ او د انساني او باعزته چلند په ګډون د کډوالو د خوندیتوب مسایلو په تړاو له اسلام آباد سره په نږدې اړیکو منندوی دی. ایرانی رسنۍ د څه باندې 14,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي. د ایران ایرنا دولتي اژانس د خراسان رضوي د پولیسو د مشر مجید شجاع په وینا نن راپور ورکړ چې دا ټول بې اسناد افغان کډوال د دوغارون او تیبات له سرحدونو د افغانستان لور ته وسپارل شول. د پولیسو د مشر د دې کډوالو دقیقه شمیره 14,204 تنه یاده کړه. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایرنا د راپور له مخې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3,23,000 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته داخل شوي وو بیرته افغانستان ته ولیږل شول. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد حنفي او فرید الدین محمود تحریمونه لګولي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په جواب کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د فشار راوړل د حل لار نه ده. او اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ثابت شي هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې له 2.5 میلیونو تر 15 میلیونو یورو جریمه کېدای شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی میومنه زه سید شنوارم او دا زلمو ترشنه آسمان لاندی د سیاسي او ټولنیزو بحثونو کوربه. سبا یک شنبه په داسې حال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ او د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د نړیوال اعلامیې 15مې کلیزه ده چې لدی اعلامیې 15 کال وړاندې افغانستان د بشري حقوقو او انساني شرف په خوندي کولو کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو ممتاز وو. خو له دغه اعلامیې 15 کال وروسته بیا د افغان بشر د حق د خوندیتوب افسانه داسې هواي وړه چې تر ننه ایجاد او فریاد نشته. لدی اعلامی وروسته هر هیواد د بشر د حقوقو په درناوي ځان داسې مکلف کړ چې تر نن نه خلکو ته ټولې لازمي بشري ازادۍ او حقوقونه رسولې. خو افغانستان کې له 500 کال راهیسې جګړه، بشري جنایتونه، د خزو ماشومان او په نړۍ کې د بشر د ټولو حقوقونو ترڅنګ د بیان، اوسېدو، اند څخاک او خړو د مسؤلیت نه لرل جدي ستونزه ده افغانانو. سلکا لوړاندې افغان خزي ته حکومت د تعلیم، کار، رای او د ژوند د ملګري انتخاب حق په زور اخیسته. خو اوس افغانستان کې حاکم حکومت په زور د ټول حقونه لخصو او له زیاتره وخت کې ولکې چې انسانانو اخلي. حکومتونه ځیر ازي حکومت ډلې کوم حکومت او کوم لوري څومره انسانانو ولې د چا لپاره وژل دا حساب نشته. زموږ د نن ورځې بحث او په بحث هم پام دی اړه دي. ستاسو نظرونه به هم راخلو. خو ملمانه دی راسره په امریکا کې د کالیفورنیا پونتون استاد ډاکټر عبید برهانی چې څو شیبو کې براسره ملګری شي. کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د ولسی جرګې مخکنی وکیله شینکې کړوخیل هم راسره خوشبختانه په برنامه کې ده. او په تبیید کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شکر الله مشکور چې د حقوقو برخه کې ډاکټر لري او همدارس په تبعید کې د افغان بشری فعالانو د شبکې مشر هم دی. له کابل بر سره په اړیکه کې کیږي مولوی قاسم او زب وسټ څوک را سره په لیک دی څو ملمنه دوی ته خراج لاسو سګم شه په خیره لې مشکور سه به کړو خیل سه
مننه کوم تاسو ته هم سلامونه او نیک هیله اردن ته هم
ډیره مننه مشکور سه زب تاسو نه را پیل کوم د بشری حقوقو اعلامیه کومي انساني ارزښتونه خوند کوي کومي افغانستان کې خوند نه کړل او ستاسو پان باندې په 15 کالو کې ولی داسې څو پیښ شول چې د افغانستان کې بشری حقوقو خوند نه شو.
جناب شنور صاحب ډیره مننه کوم زه هم بلې اواز مې اورئ
او غږ مرزي ستاسو
زه هم د بشری حقوقو د نړیوالي ورځ په مناسبت ټولو د بشری حقوقو فعالانو ته مبارکي وایم او خصوصا افغان فعالانو ته د لا ثبات استقامت او همغږي هیله کوم. افغانستان لکه څنګه چې تاسو هم ویلي د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو سره په فعال توګه د دغه سازمان غړي توپ درلود او په تیر وختونو کې تقریبا 3 او 4 میاشتې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر په غاړه لرله. مرحوم عبدالرحمن پژواک هغه کس چې د دغه کمیسون مشري په غاړه لرله او حتی تر دې اندازې پورې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان هیواد د افغانستان حکومت مخکخ و چې په هماغه وخت کې د ملګرو ملتونو د ساتي غونډې مشري هم تر سره کړه. همدارنګه په 2018 کال کې افغانستان د بشری حقوقو د شورا غړیتوب هم تر لاسه کړ چې دغه شورا غړیتوب تر لاسه کول یو ډول ارزښتونو ته ژمنتیا او په عمل کې دل ډیر زیات اړین دي. باید دا هم یادونه باسو چې د افغانستان حکومت وکولای شو جمهوریت دولت البته د اسلامي کانفرنس کې هم د بشری حقوقو د کمیسون غړیتوب تر لاسه کړ. چې دا ټول هغه مسائل دي چې متوی چې افغانستان د ری حقونو په برخه کې فعال پاتې شوی ولی متاسف په اوس وخت کې افغانستان د بشري حقونو په شورا کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، په د اسلامي کانفرنس په سازمان کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ او همدارنګه په ګنهري کې د بشري حقونو د نړیوالو نهادونو نړیوال ائتلاف کې چې افغانستان کلونو راهیسې په هغه کې لومړنی مقام درلود یا ای سټیټس درلود هلته هم د افغانستان عضویت په تعلیق اچول شوی دی. دا ټول د دې څرګندونه او د دې ښکارندوی کوي چې متاسفانه په اعلامیه کې او په هغه کنوانسیونونو کې چې افغانستان امضا کړی دی البته د بشري حقونو په تړاو په دې کې راغلو او درج شوو حقونو ته ژمنتیا ورځ تر بلې په کمیدو او حتی نه یوازې دا چې ژمنتیا ورځ تر بلې کمیږي د بشري حقونو د نقص موارد په افغانستان کې ورځ تر بلې زیات دی او د بشري حقونو له اړخه افغانستان د یو بحران لور ته روان دی. کچیرې د دغه بحران مخنیوي ونشي نو افغانستان به لا هم په سیمه کې او په نړیواله کچه خپل ارزښت لا هم له لاسه ورکړي.
ډیره مننه. زه به تاسو ته بیرته هم راځم، ځنې نورې پوښتنې هم راسترشته. اغلی سفیر صاحب کراته وایي چې افغانستان کې خو وژنیم ډیرې وشوې، جنایتونه هم وشول، د نړیوالو په منځ کې توپ روغي هم وشوې، خو همدغه نړیوالو هیڅ سره حساب لپاره د افغانانو لاسنیوی ونه کړ تر دنن ورځې پورې. فکر کوي چې ستونزه چیرته وه په دې تیرو 50 کالو کې، خصوصا 40 کال وړاندې چې د دې وړې رخه زمينه مساعده شوی و چې په افغانستان کې به د خلکو سره د غوی د جرایمو د بشر د حقوقو د ندر نوي حساب کیږي.
سلامونه د پروګرام محترم میلمنو او اوریدونکو ته. بای دوی ما چې متاسفانه د افغانستان د 15 تقریبا کوم جنگ او بسباتي چې را روانه ده په دغه تپل شوی جنگ کې درسته ده چې خپل افغانان پورا مسولیت لري او ونده یې اخیسته ده، خو متاسفانه د دغه جنگ مدیریت، دغه جنگ پلان او رهبری ټول د غیر افغانانو په لاس کې و. چې هغه خپل اهداف د همدغه افغانان چې ناراض او یا له سیستم سره مخالف او د دوی لارې د خپل غوښتنې پلي کړل. حتی د دغه حرکتونو مشران متاسفانه د افغانانو په خوښه نه بلکې د همسایه استخباراتي کړو له طرفه انتخاب شول او د جنگ پلان هم د دوی په لاس کې اوسه. کوم کوم کارونه باندې باید وشي او څنګه باید وشي چې موږ د دې شاهد یو چې په نوم د جهاد کوم هغه جنگ چې همیشه د سرحدونو د باندې اعلان شوی په دپنځل لسیزه کې همیشه شروع له انتها له انفجاراتو نه وشوه له وژنې نه وشوه له په تخریب باندې وشوه. حتی د لومړنی جنگ چې مثلا افغانانو په مجموعي شکل د شوروي د وخت سره وکړ 50% خپل مکاتب تخریب کړي چې دا یو بدترین مثال دی چې زه همیشه ورکوم. همدارنګه نور هغه تاسیسات یا چې د ولس په خدمت لپاره او هغه اته ونړول شول، یعنی چون دغه د تپل شوي جنگ چون پلان او برنامه او اهداف د نورو په نغښتي وو او افغانان دې ته وهڅول او دې ته داستا فیم کړ چې ګویا هم دغه ولاره د چا خپل مقصد ته ورسیږي، مبارزه وکړي، وخت ته ورسیږي او بیا غنه چې دوی په دې باندې پوښي او تحقیق وکړي او بازه شاید ورته مهمه نه وه. نو ځکه دوی بدترین جنایاتو باندې لاس پورې کړ او هم یو سیستم د کنټرول او د حساب هم نه و، ځکه چې دا ټول یو د طالبانو کار و هغه و چې تشویق شوی و. نو هغه څوک چې په رهبری کې
خبر اندل تر
چې دا کوم تخریبات هم چې وکړي یا وژنې وکړلې یا د بشر حقوقو بد رقم تر پخول کې یا جنگي جرایم مرتکب شول، چې یو سیستم د طالبانو همکارانه یو سیستم نه و چې د مجازات کې یا د مسول کې څه تاسو څه کوي. نو په دې خاطر چې په یو رسمي ساختار کې دوی نه ورټول شي نو دې خاطر احساس مسؤلیت یا د جوابګۍ او د مجازات او مکافات موجود نه و. په دې خاطر بدترین بشري جنایات وشو او د افغانانو هغه مشروع حقونه بد رقم ورته صدمه ورسېدل. او ملمدار نړیوال که هر څوک دې شاته هغوی خپل هدف ته مهم و، داسې څوک شی کوي دا ورته مهم نه و.
ډېره مننه. خو یو پختن هم ده زه وایم چې دا نورم راته تاسو تشریح کړئ، آیا نړیوالو او خپل افغان ملت د بشري جنایتونو تر سره کوونکو ته په دې فرصت په خاطر باندې چې ګواکې د روغ جوړ یو زمينه برابر شي موقع ورکړي چې دوی تیر شي د محکمې نه په شابانی؟
اب زه فکر کوم هغه ملکونه چې خپل د دقیق جنگ شاته او د خپل په خپل د جرایمو کې دخیل کسان دي او د کله هم په دې کې مثلا جوابګوی نه دی پاتې شوی. نو دا متاسفانه چې اوس هم سید چې مثلا به مللي ساختارونه مثلا خپل شورای امنیت سازمان ملل یا ای سی جی دا یا ای سی سی دا مختلف به مللي ساختارونه رامنځته شوی دي چې واندازه ان معاصریت تبلری دا موضوع واقعا نړیواله سوی. اما بیا هم زه فکر کوم چې ځین ملکونه په دې کې دومره برلاسي دي چې دوی دغه سیستم نه په کوم شکل چې باید واقعا استفاده وشي یا په هغه کوم اهدافو باندې یا د کوم ماموریت په لیکولو لپاره چې دا به مللي سازمان جوړ شوی په هغه شکل باندې دغه ماموریت تر اوسه پورې هم پلی شوی نه ده او ننګونو سره مخ ده. نو دې خاطره زه فکر کوم چې څوک چې په دغه د بشر د حقونو په نقص باندې متهم دي نو هغه خپل هم د مسؤلیت هم نه ده اخیستی او جوابګوی شوی نه دي.
ډیره مننه. مشکور سه تاسو ته راځم، زه همدا پوښتنه تاسو نه مطرح کوم، وجه څه وه په تیرو شلو کالو کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم جوړ شو د دې لپاره چې د بشر حقونو تامین وشي او 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 د ځینو سره د غوی د سرغړونو حساب وشي د راتلونکو د پاره د افغانانو د حقونو د نه تلف کېدو مخاوني ول شي. همدارز تاسو ولیدل چې د کمیسون یعنی خلق وای چې تر ټولو خپلواک کمیسون لمړی چې جوړ شو د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مګر تر اخیره پورې بیواک په دې خاطر پاتې شو چې نه د نړیوالو اراده و نه هم چا په چا زور رسید او نه هم د حسابې د پاره څوک تیار و، حتی حکومت تیر حکومتونه هم په دې شلو کالو کې.
بلې جناب شنوري صاحب افغانستان په 2003 کال کې د روم د اساسنامې لمخې د روم اساسنامه او منلو د آی سی سی غړیتوب ترلاسه کړ. چې له دغه کال څخه وروسته د آی سی سی لمخې د افغانستان کې د جنگي جنایاتو سره باید معامله وشي. او له دې څخه مخکې هغه مراحل چې ول متاسفانه لکه څنګه چې اغلی کړو خیره مو ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو جنایات او د بشري حقوقو نقص په یو عرف باندې بدل شوی وو. او هر هغه څوک ډیر مخکه خو چا چې ډیر وژنې کړې وي، چا چې ډیر سرغړونې کړې وي، چا چې ډیر د بشري حقوقو نقص کاوه، د حدیث خد مخکې مراحل د انتقالي عدالت تر جریان راځي چې هغه وخت کې د افغانستان حکومت د یو میکانیزم لمخې دا ومنل د نړیوالو سره چې د انتقالي عدالت په برخه کې د یو ملي برنامه جوړ کړي. ولې متاسفانه په حکومت یا په دولت کې موجوده چارواکو بل اخر د انتقالي عدالت باندې د عدالت په تطبیق باندې پوران دی ودرېدل او دوی په پارلمان کې د ملي مصالحې په نامه یو قانون تصویب کړ چې هغه قانون بل اخر د دې سبب شو چې دوی په خپل کې یو بل تعافو کې په داسې حال کې چې په اسلام کې په ټولو آسماني ادیانو کې او په ټولو نړیوالو قوانینو کې هیڅوک د دې حق نه لري چا حق چا توبخي. ولی متاسفانه همدغه چارواکو او همدغه جنگ جنگي مجرمين او همدغه ټوپک سالارانو په اصطلاح بل اخر داسې قانون تصویب کړل او هغه قانون یې ومنه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ټول هغه کړنې چې دوی تر کړې ول هغه متاسفانه ونه منه. سره له دې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خپل ملاحظات او خپل سپارښتنې په کراتو حتی خپل اندېښنې هم د قانون په وړاندې څرګندې کړې. ولې متاسفانه ارانو شتون په جمهوري دولت کې د دې سبب شو چې د انتقالي عدالت مسله یو څه ټکنۍ شي. هغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو په هغه وخت کې جوړ کړی و، د هغه راپور شتون د ځینو نړیوالو اداراتو سره د خوندیتوب په خاطر باندې وجود بیرته برابره شي چې پر خلکو انتقالي عدالت د تطبیق په خاطر باندې افغانستان له راتلونکو ستونزو څخه وژغورل شي. نو هغه وسه هم موجود لري. د 2003 کال څخه وروسته چې کل افغانستان د آی سی سی ادروم اساسنامه منلې د دې سره بعد د آی سی سی له اصول سره تعامل کیږي. هر هغه څوک چې جنگي جنایتونه تر سره کړی دي، جنگي جرایم تر سره کړی دي، د خلک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپورونو لمخې د موندنو لمخې دوی لمن سره د دغه کمیسون سره شتون لري او هیلمن دي مده دي زمينه برابر شي چې بل اخر د آی سی سی یا د جنایتو جنگی محاکمه دغه اداره به په دغه برخه کې اقدام وکړي. زما په یاد چې د جمهوریت په اخرو کلونو کې آی سی سی څو ځلې غوښتنه وکړه چې موږ په دغه برخه کې غواړو چې خپل اقدامات وکړو. ولې د افغانستان حکومت او ځینو نړیوالو ملاتړ د دې اجازه نه ورکوله؟ ولې بیا هم موږ لابي کوله؟ موږ په دې خاطر خپل سپارښتنې آی سی سی په افغانستان کې خپل سپارښتنې ولی بیا هم سره لدې دا ټول فرصتونه موږ له لاسه ورکړ کچې بیا هم غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې ثبات رامنځته شي، عدالت تامین شي، د بشري حقوقو ناقضین او مجرمین د حد اقل د ولستونو عدالت ته تسلیم شي. نو آی سی سی او د انتقالي عدالت د تطبیق مسله ورکته وای نه ده، دا شتون لري خو په دې تر شي داسې یو نظام او داسې یو حاکم حکومت افغانستان کې راشي چې هغه د بشري حقوقو ارزښتونو ته او د بشري حقوقو هغه کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی هغه ته ژمن پاتې شي، خپل هویت د ملګرو ملتونو په سازمان کې او همدارنګه د ملګرو ملتونو په د بشري حقوقو په شورا کې خپل هویت بیرته راشوندی کی. دغه پروسه به انشاءالله بیا له سره شروع کیږي. د افغانستان ولس خپل حافظه له لاسه نه دا ورکړي، جاني قاتل ناقص فاسد غاصب دا ټول پیژني. او دا به ان شاء الله هیلمند مچ داسې وخت راشي چې د افغانستان راتلونکي حکومت ټول چارواکي بشري شخصیت حقوق بشري شخصیتونه وي، او د هغې څخه وروسته به ان شاء الله د دې زمينه برابرېږي.
ډیر مننه اغلی کډوخیل. یو باس خدا وشو چې کده شي په اراده کې زوفو، خو که اراده کې زوف یا اراده نه وي نو نه به د بشري حقوقو کمیسون رامنځته شوی وي، نه به د ښځو چارو وزارت وي، نه به بشري حقوقو کمیسون د انتقالي عدالت د پلي کولو راپور باندې کار کولای. چې هغه راپور کې دا و چې پلانکي څومره وژنې کړې دي، پلانکي څومره بشري حقوقونه پایمال کړې دي، پلانکي په کم ځای کې کم قتل کړی دی په دسته جمعي ډول باندې، بلکې ډلو سره د حساب په رابطه باندې یو راپور چمتو کېده. دا راپور نشر نشو، دلته بیا هم یو څوک پښتنو کې چې کېدې شي اراده یې نه و. خو فکر کوي چې په افغانستان کې بشري بنسټونو واقعا د بشري حقوقو د تامین لپاره صحیح کار کړی دی؟ کپېلی یوازې د غنراو کو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نه راو چلند څه ډول؟
اول خو په دوه مچې متاسفانه د افغانستان د نوي حکومت اساس او بنسټ چې د بون نشرو سره د فکر کوم په اساس یو معاملې شروع شوی او دا معامله هغه چا سره وسوله چې په دوی خپل مسؤلیت د جنگي جرایم درلودل. نو کله چې دوی په سیستم کې موجود او استخبارات دوی په لاس کې او وزارت داخله دوی په لاس کې او دفاع دوی په لاس کې او مهم نهادونه دوی په لاس کې، نو د دغو چون دوی دغه فیصله هغه ابزار یا وسایل د تاوتریخوالي دوی په لاس او په کنټرول کې، نو څنګه به کولای شو چې د بشری حقوقو سازمانونه په شمول د مستقل کمیسیون د بشر د حقوقو د افغانستان به وکړای شي چې بدون د کوم لوبیر یا اندېښنې خپل کارونه ته دوام ورکړي. نو چون دا یو یو مشکل کې مخامخ اوس، اته د څنګه چې مشکور صاحب چې د خلکو حافظه، زه فکر کوم چې د افغانانو حافظه ډیره ضعیفه ده، ځکه چې موږ ګورو چې مثلا د داخلي جنگونو یو دیرش کال لاندې دی وتلی، هغه کسان چې مثلا د مغه جنگ مسولینو د مغه جنگ د مغه وژنې تنا په کابل کې 15,000 نه تر 1,00,000 نفر په شهادت رسیدلی دي، په آخر کې ټول قهرمانی او رهبریت ترلاسه کړ. او شل کار جمهوریت په همدې ننګاو چې ګویا دوی جهاد کړی د افغانستان لپاره مستحق دی، هر نوع احترام هم دي او باید په واک کې پاتې شي. نو همدارنګه که دوی په پارلمان کې کومه نسخه په خپل ګټه باندې پاس کړي وي، نو چون دوی په قدرت کې، نو دې خاطر زه فکر کوم اوسو کوم انتظارات چې له کمیسیون نه کېده په هغه شکل باندې ونه شو. سید کمیسیون دې سمات ویل اما دا چې دغه راپور ځکه تر کوم ځای چې زه خبرې دوه گزارش منګلرو د عدالت انتقالي لپاره ته تطبیق لپاره، یو دا چې په مجموع کې مثلا ذکر شوی چې مثلا په فلان ځای کې دا وزن شوی یا جنسی تیرې شوی یا اختطاف شوی یا شکنجار شوی، او بل دا چې مثلا عمومي شکل باندې دا یو پسته یو مپنګ دې هغه شوی، بل دا چې اته په نوم باندې لیکل شوی چې مثلا په فلان ساحه کې احمد یا محمود چې د فلانی گروه یا تنظیم پورې مربوط او دغه جنایت مرتکب شوی دی. دا ډیره مهمه او چې عقل هغه کسان باید نن سرلوړي نه وای پاتې شوی، نن خو هغه در چا په سترګو کې خاورې اچي او ځان ته برات ورکړي چې ما هیڅ نه جرم هم نه ده کړی، زه به ټول عمر زما او زما بچي او زما لمسیان باید په وا کې پاتې شي. نو دې خاطر د سازمان هم شاید یو بدیل لارو باندې فکر نه کړی یا په غیر رسمي شکل باندې دا راپور د نشر نه کړه. دا راپور دومره په اصطلاح پټ پاتې شو چې اتاشر له افغانستانه دا گزارش وستل شوی، نو په افغانستان کې موجود نه وي. چې زه فکر کوم چې د بشر حقوقو کمیسیون باید وایي چې ولې دا راپور پټ پاتې سیده، چې مثلا د وخت رئیس جمهور به د فشار لاندې و او د همدغو کړیو چې خپل مسؤلیت دغه جنګ او د وژنې او د بشر د حقوقو نقض کولو درلوده هغوی به فشار باندې راوړو. اما شاید دوی په یو بله بدیل لار باندې هم فکر کړی وای چې کېدای شي یو بین المللي رسانۍ له لارې نه دا مواد شریک شوی وای، نشر شوی وای، تر څو پورې معلوم شوی چې په کوم هغه کې څه روان دي او چا کوم نوی جرم او جنایات کړی ده. زه فکر کوم دا یو ستر ناقصه ده پاتې چې دا دا راپور یا گزارش نور په افغانستان کې موجود نه دی بیرون دی اما داسې د خلکو ته لاسرسی نشته ده زه فکر کوم دغه فرصتونه دوی خپل مخونه سپینوي او د جنگ او د وژنې او د بشر د حقونو نقص کولو هیڅ نوع مسؤلیت نه اخلي
ډیر مننه مشکور سه کاش کې دا پوښتنه ما اول کړې وې کدا موږ د افغانستان تاریخ راوخلو او تیر یو سلو ډیر شو یو سلو څلويخت کلونو ته یا یو سلو 50 کلونو ته وګرځو د هغه وخت ورځ نه چې کله په نړۍ کې د بشري حقوقو د خپلواک څورتوي د نړیواله اعلامیه اعلانې دله په 1940 یا 1940 کې اغه نو وړاندې 15 بیا کال افغانستان یو ډیر لوی سفر پیل کړ او چنړې د بشري حقوقو په نقض باندې بوختوه پر لپسې ډول هوادونو کې ډیر سخت پیخي کېدل افغانستان خزو ته د رای حق ورکوو تعلیم جبري کوو له هواد د باندې خزو ته تعلیم حق وو په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د روغتونونو د شفاخانو د هر شي د یو شرف د خوندې کولو اقدامات وو په افغانستان کې غلامي باندې د لا یعنی تر ټولو لمړی امر دا د غشو چې ورسته په 1940 کې په دې علامه کې د غلامۍ د بندولو غوښتنه وشوه مګر افغانستان دینه څو کال مخکې دا کار کړو لسیز مخکې دا کار کړو فکر کوي چې د دې اعلامیې ورسته څومره بشري ارزښتونه کم بشري ارزښتونه په افغانستان کې پایمال شول سره لدې چې زنو دولتونو حکومتونو په افغانستان کې دا اعلامیې یا بشري کنوانسیونونه د نړیوال ټولنې دا امضا کړی هم
بله جناب شنواری صاحب لمړی خو باید د تراشو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایوي قوه نه و دا د افغانستان د دولت په تشکیل کې یو مستقل نهاد و چې د بشري حقوقو د وضعیت باندې د نظارت داغه د بهبود او حمایت مسولیت تر لاسه لاندې لري
خو دلته پښتنه ده چې هغه کار دوی ونه کولای شو کنه
هو سیدا چې په سازمان کې بستون زوی ولی تر ډیره وکولای شو هغه قانون چې د پارلمان اکثریت اعضا تصویب کړ دا د دې سرګندوی چې مت په پارلمان چې ځان د ولس استازي غړي دوی نه غوښتل چې دغه د عدالت انتقالي راپور نشر شي سره لدی چې ممکن په انتقالي عدالت کې ستونزې موجودې وي بل خبره چې دا د وضاحت لپاره کوم دغه د انتقالي عدالت راپور کچېری د افغانستان نه وستل شوی دا ډیر خکار شوی دی او دا باید شوی وي دغه د خوندیتوب په خاطر باندې او دا خوندې دی دغه قانون دغه راپور خوندیتوب تضمین دی د افغانستان ولس هر کله کچېری یو حسابګوي او جوابګوي حکومت راشي دغه موضوع ته رسیدګي کیدل شي ان شاء الله بل خبره مې دا تاسو سوال تر ازم هغه وخت کې چې افغانستان د سیمې او د نړۍ په کچه د بشري حقوقو په برخه کې ډیر زیات مخکخ وو هغه وخت کې زمون په سیمې کې حتی زما په یاسي په نږدې وو په 2018 کال کې چې کله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو شورا ته ارتقا کوله ځکه کمیسون چې وو په هغه وخت کې د اقتصادي اجتماعي فرهنګي کمیسون یو غړ یو برخه وو ولی دا چې په جهان کې د بشري حقوقو د مسایلو ډیر زیات اوج پیدا کړ او د کمیسون ورته رسیدګي نشو کولای ځکه چې محدودیتونه لرل ټول اکثر نړیوالو دا ویل چې موږ باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د یو فرعي ارګان په توګه شورا را جوړ کړو چې دغه شورا په جوړولو کې هم افغانستان مخکخ رول درلود د راپورونو له مخې چې زمونږ همسایګان او حتی دغه شورا د جوړېدو مخالفت هم کوي د راپورونو له مخې داسې وایي چې پاکستان چې زمونږ همسایه هیواد دی حتی مخالفت دغه شورا د جوړېدو کوي ځکه دغه شورا قوي صلاحیت نه درلودل او د بشري حقوقو په برخه کې کولای شو چې لازم او کوټلي اقدامات ترسره کړي خو بیا هم په اعلامیه کې او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان د خپل غړیتوب څخه تر اوسه پورې یا د بشري حقوقو د اعلامیې او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ د جوړېدو څخه تر اوسه پورې افغانستان چې کم کنوانسیونونه امضا کړي دي د هر وخت او د هر نظام په وخت کې یو ډول نه یو ډول ځینې حقوق نقض شوی دي کاغه د خدو حقوق دی، کاغه د ماشومانو حقوق دی، کاغه د شکنجې څخه د مسؤلیت حقوق دی، کاغه جنگی جرایم دی. یو څه چې دلته باید ویل شي، دوه ټکي باید هیر نه کړو، چې هغه عوامل چې د دغو ارزښتونو او د دغو حقونو نقص ته زمینه برابره کړې وه، او دا د دې معنا هم نه ده چې افغانان دې باید برائت پیدا کړي. کډوخیل صاحب یو خبره وکړه چې ټول همسایګانو دا کارونه وکړل او افغانان هیڅ مسؤلیت نه لري. نه، هغه افغانان چې په جنگونو کې ښکیل دي، هغه افغانان چې په بشري حقونو په جنایتونو کې ښکیل دي، په هیڅ ډول ځان مسؤل مسؤلیت نه شي خلاصولی.
نظر افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت پر رابطه او د انتقالي عدالت یا د خلکو نه د پښتنې نه تر سره کېدو عوامل څه کېدای شي؟
اول خو تاسو سلامونه، دوم میلمنو ته سلامونه، حبیب الرحمن ځواک د ایران هیواد څخه. د بشری حقوقو دلته چې موږ په ایران کې اوسو، دلته موږ ته اصلا د افغانانو په نظر نه کتل کیږي. هر روزه د افغانان ګرول کیږي، گرفتار کیږي. په تیره بیا د پاکستان څخه هر روزه موږ وینو چې کډوال راوړي له ایران څخه وړي. نو ما بر طالبانو ږغ دینو، دوی ولي د پاکستان سره په دغه مسله باندې خبرې نه کوي، د ایران سره په دغه مسله دوی ولي خبرې نه کوي، دی ولی چفتینو. تر اول خو باید طالبان په افغانستان کې خپل افغانانو ته کار زمينه برابر کړي، ترڅو بس موږ افغانان ایران ته روان، ترڅو بس موږ افغانان په پاکستان کډوالي. بله
زو اکسپ زما دا غوري.
بله تاسو ژا غورم. بله زما ژا غورې.
په بخښنه سره چې دوی سره تماس وصل نشو، بیا به نور اوریدونکو هم کراتل. په 00220230001111 په دې باندې موږ سره اړیکه نیولی شئ، زموږ همکاران به تاسو ما سره وصل کړي سټوډیو ته. اغلی کډوخیل، که راته وایاست چې په تیرو قانونمند نظامونه چې ځان ته ویل، یو په 50 کلونو کې ځینې نظامونه داسې راغله چې نړیوال قوانین کنوانسیونونه هر څه منل، مګر په هغوی هم تورونه دي چې دوی بشري حقونه ونه پاللی شول. آیا افغان حکومتونو هم د بشري حقونو په نقص کې رول درلوده؟
اول خو زه غواړم د مشکور صاحب ته یو وضاحت ورکړم. مشکور صاحب، ما کله ویل چې افغانان برات پیدا کوي؟ افغانان بالکل مسؤلیت لري. خو په دغه جرایمو کې چې ښکیل دي، ځینې بهرني کړي په دې مسله کې کاملا ښکیل دي، نو زه کله نه فکر کوم چې دا د برات او یا د محکمه نه کېدلو علل همدا ده چې خپل نړیوال په دې جرایمو کې دخیل دي، په دې وژنو کې، په دغه نقص د بشري حقونو په جنګي جرایمو کې. د وخت حکومتونه هر یو لومړنی مسؤلیت لري. که دا جنگ هر چا په مګاده ټپل کړی وي، نو د دې مسؤلیت وو چې د افغان ولس سره باید مسؤلانه برخورد کړی وي. متاسفانه چې درسته ده چې افغانستان له سل کال نه پخوا د بشر خصوصا د ښځو په حقونو باندې معتقد حکومتونه رامنځته شو، چې خپل شامان الله خان شروع ده چې مثلا دا یو ستر قدم یا اقدام په منطقه کې د وک او د قوانینو جوړ کو او زیات مسائل په رعایت کولو باندې پیل وکړه. اما په مرور د زمان هم درنګ په وخت ظاهر شاه چې اخرین پادشاه د افغانستان پادشاه وای دی، نو زه فکر کوم چې خبر مختاک شوی. اما په یو دوره راځو چې کله چې هغه حکومتونه چې بهرني لاسونه په دې کې پوره خپل مسله د وخت حکومت شوروی اتحاد طرفه چې حمایت کېدل، څومره شکنجه او وژنې او گرفتاریان غیر قانوني شو وسول، او خلک شکنجه شول او په مرموزه شکل باندې ووزل شول، دا مطلق دی د وخت حکومت مسؤلیت دی چې باید واخلي. هغه څوک چې په ادارې پراس کې راغلی باید جوابګوی اوسیږي، او د مسؤلیت دی مسؤل دی، دوی هیڅکله هم نشي برات پیدا کولای. معلوم ده په ټول کسان نه، بلکه شاید مخصوص اشخاص یا کسان یا هغه څوک چې په تصمیم گیری کې شامل په دې جرایمو کې. همدارنګه راځو د مجاهدینو حکومت کې شو، زه فکر کوم بدترینه نمونه او مثال ماغه چې کابل څومره صدمه ولیدل، چې نه تنها چې انسانان ول شو، اصلا کابل وران شو. اما دوی پورا مسئولیت لري سید پدې کې پاکستان او ایران او دغونه اخو نور ملکون به کاملا بر رول درلوده ځکه چې دوی لمسونه دوی امکانات دوی پیسې دوی سرمایه گذاریان چې په منفي څیرو اشخاص باندې کړی او افغانستان له ستونزو سره مخامخ ده لکه دوی پورا مسئولیت لري دوی هیڅ کلم نشي کولی ځان له قهرمانان راوباسي روسه چې راځي په طالبان باندې نسې مثلا څه کله نجونې له مکتب نه باندې کړي دي دا یو بدترین نقص د بشري حقونه دی چې یو بنیادي او اساسي حق دی به انسان د تعلیم اغاز د زده کړې امکان تر واخسته د کار امکان تر واخسته د ګډون حق تر واخسته د سفر حق تر واخسته خو دغه ټول هغه مسایل دي چې د بشر په حقونو کې راځي او بنیادي حقونه د انسان دي او نر او ښځه برابر د مستحق یا ول دي خو دا حقونه نقص شول بیار امدارنګ راځي جمهوریت په جمهوریت کې ستاسو کړنې شوې دي چې هغه بد مسؤلیت واخلي که هغه یو بیرحمانه بمباردمان شوی یا یو بې ګناه انسانانو گرفتاری یا شکنجه شوی اما یو اندازه فشار د بشري حقونو سازمانونه یا د بشر د حقونو کمیسیونو و همدارنګه د ښځو ګروپونو یو اندازه موضوعات نسبتا کنټرول کېده او لږ ویره رامنځته شوې وه اما همدارنګه چې مثلا طالبان هم باید خپله کولونه مسؤلیت واخلي خو متاسفانه چې موږ بولو چې حتی ښاغلی عباس ستانکزی وویل چې هغه وژنې شوي دي هغه مسؤلیت موږ ته هغه نه ده ځکه چې مملکت به د آزاد شوی اشغال نه او دا وژنې شوي ده بالکل هغه یې توجیه کړل کنه خو هر څوک چې خپل وژنې لپاره توضیحات ورکړي غواړي توجیه کړي زه فکر کوم چې دا خو نه بیا هیڅوک هم مسؤول نه دي اما راځي په صفت په مسؤلیت انسانان باید موږ دا د مسؤلیت واخلو د خپل غلطو کړنو او اکرن دغه ولس نه خو باید یو معذرت وغوښتل چې متاسفانه هیڅ افغان سیاست
معذرت خو نه غوښتل کیږي بلکې ویل کیږي چې تاسو ته موږ افکو زر اعظم ساسي خبره ته لغمان نه موږ سره یو هیوادوال دی د همدرد په نوم باندې دی بر واخلو استودیو سره به وصل شوی موږ به نظر واورو سړی مشي
مننه خیر وسې شنواری صاحب تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم اور شنواری صاحب د ما خدغه نظر دا کنه صدغه مجازات سی ورکی د بشر د حقوق په مالولو ته یا جنایي جنایتکارانو ته دا خو په یو اجتماعي حکومت سی وجود ولري او یو ملي وحدت وجود ولري هغه حکومت سره ملاتړ د ټول ولسی کنه دلته خو موږ په دا ټول د سلويخ 50 کاله کې خو سید من خپل یاداش کار کوي موږ د حکومت نه دلیدل سي هغه ټول هوادوالو منلې بس کله یو سي تسبل راسي کله بل سي تسي هغه کم سي په کار سي دوی ته سزا ورکول سي او دا مجازات سي هم د خپل په واکو راسي کې واغې خپل نور خلق مجازات کوي سي سو کې خوخي نو زه دا وایم کنه سي بشري حقوقو که نړیوال راغلی هغه هم د ولس حق په مال کړی که خپل زوروا کې راغلی دی هغه هم د ولس حق په مال کړی دا
ما ته د اوریدونکو هیڅ غږ نه راځي موږ به خپل بحث ته ادامه ورکو مشکور صاحب دلته یادونه وشوه کنه چې حکومتونه هم ډیر زیات وخت کې په هغه ډول باندې چې بشري حقوقونه په افغانستان کې باید خوندي کړي وي د مسؤولو نظامونو په ډول باندې بلکې دوی نه وشول جرایم وشول هاته یو خو پښتنه دا وایي چې په افغانستان کې د یو رواج په دې 50 کلو کې راغې چا چې بشري حقوقونه تر پخو لاندې کړي څوک چې د خزي دښمن دي څوک چې د بشر سره دښمنی لري څوک چې باید ورسره د دې د رسنیو باندې د بندیزونه رانیولې تر د بشري جنایتونو د ډیرو خلکو د وژلو په برخه کې ورسره حساب باید وشي هغه د حکومتونو برخه یا خپل وخت کې حکومتونه لري آیا دا هم یو ستونزه ده افغانستان د بشری بحران کنا نور ستونزې هم شته
من نه جناب شنلسه یو خبر چې باید لکه اوریدونکو ته څرګند شي هغه دا چې موږ دوه ترمینالوژیان لرو، یو د بشري حقوقو سرغړونه ده او یو د بشري حقوقو څخه تخلف. تخلف هغه وخت کې ولې شو چې کله عادي وګړي د یو د بشري حقوقو ته صدمه ورسوي، هغه څخه هغه کراس کی. ولې نقص کلمه هغه وخت کارولی شو چې کله په حکومت کې یا په نظام کې داخل کس له خوا د بشري حقوق ته پښو لاندې کېدلی شي. دوهمه مسله چې غواړم لږ دا ده چې یو موږ بشري حقوق لرو، یو د جنګ حقوق یا عیچل چې ورته وایي. موږ د جنګ حقوق هغه حقوق دي چې د جنګ په جریان کې باید تطبیق شي. زمن د نظامونو یا د حکومتونو چارواکي همیشه دا خبره کوي چې ولا خو جنگي ماحول او جنگي محیط او په جنگ کې داشه نه، د جنگي جرایمو مسله چې کله مطرح کیږي هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې یو څوک د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. مثلا په دستګي ډول قتل کول، جنوسایډ، عامل منفعات تاسیسات ورانول، دا هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې باید ورته توجه وشي. متاسفانه لکه څنګه چې کروکیل صاحب هم ولید، تیر تاریخ تر اوسه پورې هر هغه څوک چې په جنگي جنایاتو باندې ډیر زیات متحورن دي او داغي عاملین دي هغه حکومتونو ته رسیږي. زمون اوس وخت نه امداده د عباس تنزی خبره وکړه، هیڅ څوک نشي کولای چې څوک د بل چا حقوق یا د بل چا حق نه په اسلام کې دا حق شته دی. که زه چیلنج ورکوم هر هغه څوک ته چې څوک وایي چې زه موږ خلک بخیل دي او هغه داسې شوی او داسې شوی نه، په اسلام کې هیڅوک د دې حق نه لري چې دا چا حق بل چا ته وبخي او نه خپل. هو یو حق الله دی، هغه بیل موضوع ده. په حق العباد کې هیڅوک د دې حق نه لري، حتی رئیس جمهور او امیر او دا نور. که چیرې په امیر باندې هم د چا د حق تلفای مسله ثابت شي، امیر هم باید مجازات شي. پاتې شو دې خبره چې نظامونه متاسفانه په نظامونو کې داسې خلک شته دي چې هغوی سرغړونې کوي. په جمهوریت کې هم متاسفانه د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوي دي چې دغه ټول مسایل د یو راپور په توګه، د یو ډیټا په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره شته. او دغه راپورونه که چیرې د دې زمینه برابره شي، د ذبیح الله مجاهد یوه خبره چې واقعا خوندې راکړه، هغه دا و چې موږ هم محاکمې ته حاضرېږو او نور دې هم محاکمې ته حاضر شي. کچیر پاره چې افغانستان پراتون کې د جنگ فرهنګ ته لری شي، عدالت تامین شي او نور په دغه سیمه کې سول را مست شي، یوازنه د حل لارې دا ده چې
او مشکور سیب یو نیو کده. تاسو ول چې خبرې ماته خوان راک خو په طالبانو باندې وکده وای چې نور هم تاسو بخل او خپل هم ګنا نه منی.
طالبان هیڅ د دې صلاحیت نه لري. د طالبان
افای کړی دا عمومي افای خو ولست خو نه دا کوي، ولست خور سره جنگ نه دا کوي، خو چې چا جوړ سره جنگ کړي هغه ته افا کړی.
اوس مشکل پام دی کنه کاش چې د اوس موږ دی یو با مسولیت حکومت سره په تړاو خبرې کولای. متاسفانه طالبان نه په رسمیت پیژندل شي، نه د افغانستان ولست مشروعیت لري، نه د نړیوال ټولنې څخه مشروعیت لري، او نه دوی د بشري حقوقو ارزښتونو ته افغانستان د هغې غړیتوب لري. دیو ته دوی ژمن نه دي پاتې. حتی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم منحل کړ. هغه نړیوال تړونونه ګورئ، یو بل شی چې لږ واضح شي جناب شنوري صاحب، یو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده چې هغه اخلاقي مسؤلیت لري. یو د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه دي چې کله کوم مشروع هیواد یا مشروع حکومت یا مشروع نظام هغه امضا کاندي او د هغې غړیتوب ترلاسه کړي، هغه د دغه په دغه کنوانسیونونو کې د درج شوو حقونو په رعایت او د هغې په تطبیق کې مکلفیت لري. افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوال کنوانسیونونه اکثریت یې امضا کړي دي، او یوازنی هیواد دی چې ټول کنوانسیونونه امضا کړي، د دې په تړاو مکلفیت لري. که چیرې طالبان غواړي چې د پراتلونکي کې د جنگ لمنه له دې سیمې څخه راټول شي، افغانستان کې د بیا جنگي خیزشونه نشي، یوازنی د حل لار دا ده چې دوی د خپل هم د بشري حقوقو محاکمې ته تسلیم شي، او ټول هغه پخواني ته کې چې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې، د جنگي جنایاتو په جرمونو باندې تورن او متهم دي، دغه ټول د تسلیم شي. تر څو ګورئ کله چې هم په خپلو خبرو کې جناب شینواری صاحب یادونه وکړه چې اروپا او غرب هم دغه شخړې او ناخوالې د مذهبي جنګونو سره تر یو خړلو پورې دا ډیر زیات اوس تر رسیدلی وو. هغه څنګه ځان دغه حالات څخه خلاص کړ؟ هغه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب کړه، د بشري حقوقو کمیسیون د سازمان ملل په څوک او بل اخر په دې ورستیو کې د بشري حقوقو شورا جوړه شو، او هر هغه هیواد چې د بشري حقوقو ارزښتونو ته د بشري حقوقو کنوانسیونونو ته په بشري حقوقو په کنوانسیونونو کې راغلي موارد ته ډیر احترام لري، هلته به ډیر زیات عدالت تامین وي، هلته به ډیر زیات پرمختګ شوی وي، هلته به جنگ او شخړه ټول له منځه تللې وي. ول د طالبان او د ولس ترمنځ پټه شخړه موجوده ده. دغه پټه شخړه یو وخت دومره زیات شي چې حتی کورونه به وسوځوي.
ډیر مننه.
ټول خواوې د بشري حقوقو ارزښتونو ته تسلیم شي، او هر هغه چا چې جنگي جنایت تر سره کړی وي یا د بشري حقوقو څخه سرغړونه تر سره کړی وي، دا د بشري حقوقو محاکمې ته تسلیم شي تر څو راتلونکي نسلونه د ناخوالو څخه وژغورل شي.
ډیر مننه. دا اغلی کړوخیل، دا د بشري حقوقو ته تسلیمېدل د تیر جمهوري نظام چارواکو په اخیر ورځو کې هم چې نارې ډېرې وهلې چې بشری ارزښتونه موږ پالل دي او یو ارزښتونه مو ایجاد کړی دي. د دوی چارواکو په زیاتره مرکو کې په دې روسي کې ویلي دي چې موږ د چا سره د غوي د زړو کړنو د سي جدي دغه نه دی کړی، حساب مور سره نه دی کړی، بلکې خو ځنی ارزښتونه مو وم پالل، تامین مو هم کړل، خلکو کولای شول چې په حکومت باندې په هر چا باندې انتقاد وکړي، د بیان ازادي او تر ټولو لوی ازادي چې په سیمه کې نه و، خلک خونځي ته تلی شول، پوندونه کولای شو، حتی د افغانستان په یو کلی کې یو سړی دا احساس درلودلی شو چې زه یو وخت کې د افغانستان ولسمشر کېدای شم. ازادیانی ارزښتونه، بشری کنوانسیونونه، نړیوال ارزښتونه، د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو پر اړه باندې لارښوونې، دا ټول وای موږ عملی کړی دي. فکر کوي چې افغانستان په تیرو شلو کالو کې داسې یو حکومت لرو ده چې کچانه د بشری جنایتونو یا بشری حقوقو د پخو لاندې کولو پښتنه نه کړ، خپل خوې ځنی ارزښتونه ایجاد کړ.
کاملا من غوښمه شو ویلای چې په شل کالو کې په افغانستان کې هیڅ توکاری یا پیشرفت نه و. سو دا به درست نه وي. زه فکر کوم د ولس د اوسنۍ بیداری دی، ولس د ریزونه تاسو ګورئ ته خزه چې مثلا نن باوجود ټول محدودیتونه او تهدیدات او ننځي سلک ته وځي، خو دا ما په اصطلاح فرصتونه برابر شوی چې په دا شل کالو کې دوی لغه فرصتونه څخه پوره ګټه واخسته او نن شي کولای داسې یو حالات اومني چې دوی که په کور کې مجبور کېږي چې کینیا په غو باندې اعتراض او انتقاد کوي، او یا په بیملګي ساته مثلا دتخایی کوي او یا اعتراض کوي یا ولندیز لري. نو زه فکر کوم دا رنګه مثلا مختلف د میډیا دفاتر اخلاص شو، ژورنالستان وروزل شو، د بشر د حقونو د خوادي توپ خاطر باندې مختلف سازمانونه جوړ شو، غیر دولتي سازمانونه، خصوصي سکتور. زه فکر کوم چې په جمهوریت کې ډیر ښه کارونه شوي دي. امدا نه شو ویلای چې مثلا په جمهوریت کې به ټول ښه خلک اتمن په سیستم کې موجود و، ځینې هغه کسان چې د سیستم نه ناوله ګټه واخیستله او شخصي ګټې وکړلې، عام ملکیتونو ته ضرر ورساو، یا ځینې خلاف ورزیانې کړې که دا کامله موجودې دي. یعنی یو مکمل سیستم نه و، آماده نه و شو ویلای چې کیس کار نه و شوه، یا ځینې ارزښتونه له رامنځته شوي نه دي، یا ځینې فرصتونه خلکو ته نه و برابر شوي. زه فکر کوم چې دا به یوه ستره جفا وي، نو حتی د کار، د زده کړې، د سفر، د فعالیتونو، د مختلفو حرکتونو فرصتونه او خلکو ځان خوره. اما داسې مثلا زیات محدودیتونه چون زیات حکومت یا د افغانستان پخوانی حکومت هغه زیاته بودیجه په جنګ او په د ثبات راوستلو کې مصرف کېده، کمتره سرمایه گذاری په نورو بخشونو کې، که هغه د تعلیم په بخش کې وه، که هغه د عامه رفاه په بخش کې وه، که د پرمختګ په باره کې وه، کمتره سرمایه گذاری وشوله. اما دا په دې باندې نه چې زه فکر کوم چې هغه حالت هم یو جنگي حالت، په دغه جنگي حالت کې د دومره د قانون شکن او اشخاص موجودیت کې بیا هم زه فکر کوم چې خورا ډېر کارونه
شوي. ډېره مننه. یو اوریدونکی دی را سره پر لیکه دی، دوی بر واخلو دی بزانه معرفي کې. سړی مشه بخیر اغلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
عبدالحق د غزنی ولایت.
عبدالحق رو د بشری حقوقو نړیوال ورځ د سبا ته څه نظر لري په دې رابطه باندې؟
نظر دا سه بشری حقوقونه سه کوم دی افغانستان کې موضوع په دې باندې راڅرخیږي چې دا دنجونو مکتبونه او دا شیان څه دي بند شوي دي او د اسلامي امارت خوانه پابندیان په لګېدل دي او هغه دوی بخپل پلان مشتلرینو خو دوی په خبرونو کې وایي چې موږ امکان لري ممکن په زر وخت کې تدول عمل ورته جوړ کړو او د بشري حقونو دا کوم مکتب چې دا نړیوالې خبرې سپیرا څرخیږي چې دا ولې بند شوي دي نو دا زر تر زره کېدی چې دوی خوشي کې نو غټه موضوع خو دا ده نو په دا خو دوی پالیسي خو دا ده نو ظاهرن خو دا ده په حقیقت کې
عبدالحق جان ته دا باورای چې په دریو کالونو کې د زر تر زره د دوی د خبره چې وایي چې مکتبونه به خلاص کو کوم ستونزه پکې شته د پردې تر شا څه ګوري راضی ناراضه ورنه
خو دا خپل پلان د نوس د افغانستان حکومت افغانستان باندې قبضه لري په ټول افغانستان باندې موږ نو په حکومت ولې بل دي شان خو راضی یو زکه سي او الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت دې برخه په ټول کې راضی تر خو اما د تعلیم په بخښ کې ده د تعلیم په بخښ کې خو دوی وایي سم کوشش کوو شرایط نه دي برابر که شرایط برابر سي نو کېدای سي دوی زمينه برابر کړي که زمينه برابر کړي نو خو ډیر به خلک راضی او وسم په الحال له حکومت مخه موږ راضی حکومت د کسې د غلدا ډیر اسانتیاوي خلکو ته برابر کړي دي
عبدالحق جان زه به تاسو نه یو پښتنه وکم دا طالبان اکثر وخت دا خبر هم کوي چې زموږ په کلیوالي سیمو کې خلک د تعلیم سره جوړ نه دي افغاني کلتور یې نه مني خلک یې نه مني دا تاسو د یو کلی نه اړیکه نیولې ده آیا رښتیا هم د سې د کلی کې خلک تعلیم سره د خزو دنجونو ستونزه لري
د حقیقت خبره خدا ده د سارا خلک سدي د کلی خلک سدي د انجونو تعلیم سره کینن داسې ډیر رابطه نه لري ځکه دوی دغه د انجونو د دوی په سیمو کې نه دي سوي دا شیا نه دي سوي په هغه سیمو کې او دا نور دي نران تعلیمونه سدي د نارینه و سدي هغه تعلیم نو ارڅو کې زه هم خواهش لرم بل سړی هم خواهش لري ټول دا خواهش لري خو دا خبره چې دوی کوي
او ته دا خواهش نه لري چې
تعلیم سره دې جوړ
او په خپل راته وای ته دا خواهش لري کنه لري چې ساس په کور کې خور ک مکتب ته ځي خور هم لاړ شي لور هم مکتب ته لاړ شي
موږ خو خپل اسلامي کلتور او دا یادا یاد راکې سي عصري او ديني تعلیم څه د تعلیم څه وکړو تعلیم ضرور د ضرورت ورته دی د پنن زمانه کې ضرورت ورته دی با چې تعلیم او تعلیم ته ضرورت شته
ډیرمن تاسو د ځوان خبرې هم ورته غزنی نه تماس نیول چې تعلیم ضرور دی زه هم اجازه ورکوم چې نجونه تعلیم وکي او ارتیا ده په دې باندې باس کو دا د طالبانو حکومت مشکور صاحب فکر کوي چې اوس وخت کې نه دا چې نړیوال کنوانسیونونه مني نه نړۍ ته وایي ابل ورځ مرتل تاسو موږ پر رسمیت باندې و منه چې بیا موږ تاسو غوښتنې ومنو ابل ورځ ما د یو طالب چارواکي نه دا خبره واورېده چې کوم د مکتبونو په برخه کې د دوی غوښتنه ومنو دوی موږ باندې نور شرطونه هم لري چې کیګ دی څه فکر کوي طالبان د بیان د ازادۍ د بندیانو د شکنجه د خلکو د مسؤلیت د خپل فرمان چې افاد ټول ته بخنه کړی دا دغه په تطبیق د بشری حقوقو په خوندیتوب کې د پخوا په پرتله باندې تغیر راغلی دی ک ارڅ خبرې پخوا هم یو شان وي د دوی حکومت کې وسمه مغاسیدي
جناب شنواری صاحب دغه د تعلیم مسله د نړیوالو غوښتنه کوي کني وی دا د افغانانو غوښتنه ده ځکه افغانان د سواده شول د افغانانو پر مخ د خونځي او په خونځي دروازې تړل شي ودي کچېره طالبان په هغه سیمه کې ځان اوس حاکم ګړینو دغه افغانانو غوښتنه ته توجه وکړي بل خبره پکرات ورته ویل شي ودي چې کچيري طالبان د بشري حقوقو ارزښتونو ته د افغانستان د حقوقو ته او هغه حقوق چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان امضا کړی هغوی ته ژمه پاتې نه شي، په هیڅ ډول به د دوی ستونزې له نړیوالو سره حل نه شي. اغلی کړوخی مننن چې د هغه پر مختګونو په تاوی واقعا سرګندونه وکړي چې د بشري حقوقو په برخه کې ترلاسه شوی په جمهوریت نظام کې. ولی په جمهوریت کې هم فساد اوج ته رسیدلی او په اوسني حاکمیت کې هم فساد اوج ته رسیدلی دی، او یو عامل د بشري حقوقو د نقص فساد دی. په طالبانو کې هم فساد اوج ته رسیدلی دی، سره له دې چې فساد د دوی په خپل پالیسیو کې هم د بشري حقوقو مسایل ته جدي توجه نه کوي. حتی د دوی د قوانینو او پروسیجر په ټوله دنیا کې چې کله یو 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 موضوع د قانون او حکم ځان ته اخلي، نو کډو خیل سره د پارلمان وکیل پاتې شوی ده. کچیر یو یو حکم د قانون حکم ځان ته اخلي، نو هغه وخت اخیستل شي چې د سو پروسیجرونه تای کی هغه د تصویب او د تصویب او بلاخره تصویب مرحله ده. متاسفانه د طالبانو لخوا یوازې د یو فرمان په صادرولو سره هغه د قانون حکم اخلي. شدت او الحالات ایدای شي یو څوک د خپل سلیقې د خپل غوښتنې تر فشار لاندې راشي چې راغلي دي. متاسفانه شنو پوړه تعلیم بندول کدا یو ورځ هم وي د دې جبران ډیر سخت دی. کچيري سیستماتیک ډول سره یو بل موضوع چې ډیره مهمه ده، کچيري حاکم ډلا په سیستماتیک ډول سره د یو چا د یو ډلې او د یو قشر حقوق نقص کی دا ګوره ډیر جدي جنایات ګڼل کیږي.
ډیر زیات من مشکور سیب سے تاسو لازم یو دوا اوریدون کی دی دوی بهر راوخلم چې بیا دوی خفه نشي. یو خورکې دا فرزانه نمیږي د افغانستان د کم ځینې زنګ وهل دوی براته وي سلیمه شي
زه پرزانه افغان یم له پاکستان څخه خبرې کوم.
نظر مسته ده نن نه خبرونه بحث موضوع پر اړه
نظر می داده چې ولی خلک نه غواړي چې په شوز باندې تعلیم وکړي. هر څوک غواړي دا زموږ وګونی کې بل چا وي چې ولی چې افغانان نه غواړي چې تعلیم وکړي په خوځ باندې. ولی افغانان خزی بیماری کیج نه افغانان خو ته ضرورت د ډاکټرانو نشته، د استادانو خزینه استادانو نشته. دی چې دی وی چې یو د افغانان نه غواړي په خپل دا خبره بالکل غلطه ده. او مشت نړیوال نه غواړي چې تعلیم راکې. کچرته نړیوال غوښتل چې مرته تعلیم راکې زمر شیل کاله خواري وینه خرابولې.
ډیر مننه ډیر مننه. یو بل اوریدونکو دی د بغلان نه دی احمدی صاحب نومي ګستری مشي بلی خا دا اوریدونکو سره نشته دی اغلی کړو خیل ک روسي کراته وای دا بس براتول کو ک په افغانستان کې څوک وای چې زه یو داسې حکومت مچ د ولس په اراده ما واقعیت سره دا اوس هم چې څوک وای چې موږ د ولس په اراده راغلی ولس حالت شکایت کوي دا اوس دا یو خور راکوي وای چې زموږ د اراده سره په ټکر کې کارونه کوي. تعلیم دې بند دی، رسنۍ باندې ستونزې دي، نور ستونزې شته دي، کارت د باندې درنه نشوته، په وزارت کې اجازه نه راکې، په مکتب کې په پونتون کې نه پریدي، په هیڅ ځای کې نه پریدي. کزه خزه اوسه ما یو ډول بندیز، کزه ځوان اوسه ما بل ډول بندیز، کزه د پخواني حکومت کارمند اوسه ما یا څو اوسه ما بل ډول بندیز. دغه سکه یو یو په افغانستان کې موږ واړو چې یو مشروع نظام او حکومت رامنځته شي څه لارې چارې ورته شته.
مهمه هم دا ده چې فعلا د طالبان حاکمیت دغه موضوع باید کاملا درک کړي، د تاریخ څخه یو قوي تجربه واخلي او درس واخلي، او د اصلاح لپاره باید جدن اقدام وکړي. دا په خوانه وخت او زمان نه ده چې خلک په یاد په بخبری کې سره ژوند کوي او بل سره تماس نشي نیولای یا دنیا نه خبره ورته. تاسو کووالی او پیام د دنیا ګوټ ګوټ ته په څو ثانیو کې رسولای شي. یم نه دنیا کړنی راکړی ورکړی نن په دغه د انټرنیټ او په ټکنالوژي لاري کېږي. نو دنیا ډیره وړه ده. نو زه فکر کوم په داسې حالت کې د خلکو په اصلاح له نظر اچول هغوی ته اهمیت نه
قایلېدل
دا یو لوی قصه ده. پخوا به حکومتونه اما په بازار کې به جار وهلو چې د خلکو عکس العمل د موضوع په وړاندې باندې وګوري. خو نن خو دنیا په خپله دغه ولس په خپله جار وهي چې مثلا موږ ته څوک غوږ نه نیسي، موږ دغه غوښتنې دي. نو طالبان یو ښه فرصت لري او د آخري فرصت نه باید ګټه واخلي، د ولس په مخ په دروازه خلاصه کړي، افغان ولس سره کښېني، د افغان ولس په خوښه باندې اصلاحات راولي تر څو پر مشروعیت پیدا کی او د کیسې ته د پای ټکه کې کول شي. البته په دغه
مشکور صاحب ډیر لند کراته وای وخت ختم شو. کټول وبخل شي ټول لوري بیا په افغانستان کې بشری حقوق خوندي شي او کټول سره حساب وشي بشری حقوق به خوندي شي.
یوازنه د حل لار دا چې ټول خواوی دی ولسته او قانون ته او نړیوالو معیارونو ته حساب ورکړي تر څو پراتلونکي کې د جنگونو بې عدالتۍ او د بشري حقوقو د نقص مسایل لمنځه لاړ شي. افغانستان د هم په سیمه کې او په نړۍ کې خپل داسې هویت ترلاسه کړي چې د عدالت نمونه وګرځي. له موجوده ډلې څخه ما هم غوښتنم دا چې د بشري حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي. د بشري حقوقو ناقضین دي کثیر په د دوی په ډله کې د کچیر لږ